السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په صفو کې او رو خو تر هر څه دمخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. یوناما ویلی تیره څه باندې یوه اونۍ کې شپږ پنځوس افغان ملکیان وژل شوي او یو سل نوي تنه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د نننی بیان له مخې افغان ملکیانو ته دا مرګ ژوبله د فبروري له شپږویشتمې د مارچ تر پنځمې د پولې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو په غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو کې اوښتې ده. پنځه پنځوس فیصده مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له طالبانو او پاکستاني ځواکونو غوښتي چې سمدستي نښتې ودروي، ځکه چې د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي دا بهیر یوازې لا ډېر خلک اغېزمنوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې تېره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دیرش پاکستاني عسکر یې وژلي دي. خوارزمي همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا شوې شمېرې نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت تازه د بیګانۍ جګړې په اړه څه نه دی ویلي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه ومې ورځ ته داخل شول. اسرائیلو ویلي چې پر ایران یې د بریدونو نوې څپه پیل کړې. جمعه سهار وختي په تهران، قم، اصفهان، رشت، یاوا، یزد او څو نورو ښارونو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. اخوا بیا د ایران سپای پاسداران ځواکونو د وعده صادق څلور د بریدونو د بلې څپې پیل اعلان کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځني ختیځ کې په لسګونو اهدافو د ډرون او توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکېچونو سره مخ کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان له زندانونو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شول. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کډوال چې له یوې ورځې نه نیولې تر دوو میاشتو پورې یې په بند کې تیره کړې، د کندهار د سپین بولدک د لیګ په آمریت کې تر ثبت او د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. د وزارت تېر اونۍ هم د پاکستان له زندانونو څخه د 15 اویا افغان کډوالو د خوشې کېدو او هیواد ته د ستنېدو خبر ورکړی و. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په دوهمه نیمایي نیمه پایلوبه کې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په پنځمه هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. هند لومړی بیټنګ وکړ او د 2450 منډو هدف یې وټاکه چې انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اوورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلند په 9 کټو وګټله او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام پایلوبه به د راتلونکي یک شنبې په ورځ د مارچ په اتمه ترسره شي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. پنجشنبه د کپ 14مه د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرښې ته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي؟ پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کېدای شي؟ ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری، د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاطف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم خراغلاست وایم، یادونه کوم چې اوریدونکو نه مو هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي، موږ به هڅه وکړو چې یو برخه له تاسو سره د خبرونې په تراس کې شریک کړو. ورزو په سر کې خپل خبريال فرهاد شینواری ته په پېښور کې، شینواری صاحب ستړي مشي، کاوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړئ، وروسته به بیا میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ ده، تازه حال څه دی په تورخم شاوخوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم داسې چې لکه تاسو هم ذکر وکړه چې تیرو خوښه اتو ورځو راهیسې دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده دا ډیره تیزه شوې ده. نو لومړی به زه د خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوو ځایونو باندې چې کوم دی زیاته جګړه روانه ده، وقفې سره د تیرو اتو ورځو نه چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقه ده دې ځای نه، یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیلو چې کوم علاقه ده، دې ځای نه پاکستانی ځواکونه چې کوم دي د لوی توپخانې استعمال کا، وقفې سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زه به دا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع دا دوه ځایونه چې کوم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلې دي چې سلمان علاقه د لالپوري ولسوالۍ او مامندارۍ سره لګېدلې. او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او پاغوی باندې پاغوی ډزې کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګېدلې ده. نو په تیرو خوښه اتو ورځو کې مونږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانه استعمال روان دی. په ټوله علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده، د لنډ کوتل میچنۍ نه تر تورخمه پورې ټوله سیمه د پاکستان پوځ په خپله ولکه کې اخیستې ده. اولته کې چې کوم دی لوی توپخانه هم وړې ده او یو ټینک هم لیدل شوی دی په لارو باندې چې دا تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبرو وکړو نو دې طرف ته چې کومې ګولۍ د افغانستان لوري نه راغلي تر اوسه پورې پکې خواوشه درې کسان جوبل شوي دي چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې راپریوته په صدوخیلو سیمه کې دغه ډیورنټ کرخې ته څیرمه او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلف ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرخې ته څیرمه دي مختلفو ځایونو کې ګولۍ راپریوتلي دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غون پوخ لنټر یا کې سورای کړی لوی سورای پکې شوی یو اوان راغله او هغه توغندي چې کوم دی
د ملکی مرګ ژوبلې په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرګ ژوبلې معلومات هم رسنوي سره شریک شوي، ځکه دې خواته د لسګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یونما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل کیږي؟
دلته خو پوځي مرګ ژوبلې په اړه داسې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعاتو وزارت ته دوی طرف نه چې کومې دعوې راځي او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی عطا تارړ، هغه هر ورځ یوه نوې شمېره جاری کوي چې په هغې کې د تقریبا چې د ده دعوو مطابق په دا تیرو اتو ورځو کې دوی چې مونږ افغانستان کې کوم طالبان دی افغان طالبان او دا غویش مېره چې کوم دی دا څه خو شاد داوی دوی دا څه کشي څلور سو نن پورته شوی دا. خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات اوختي دي دا غي پاړه باندې د سیخکارا نظر لالو شمیره دوی تر اوسه پورې نه جاری کړي. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ مومند او خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سی ځواک ځنې کسان لګېدلي دي په مرمیو باندې هم او مرګ ژوبله هم ورته اوختي ده. خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یار دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله کور ودان شینوار صاحب دی خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تېره شپه په کوچلاخ کې د اف سي ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده او دوی ادعا کړې چې لسګونه کسانو ته یې مرشوب لاړولې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلي شینوار صاحب دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرشوب لاړولو ادعا لري خو د دغو ادعاو تصدیق یو څه ګران دی او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګجوب لباندې یا دولتي مرګجوب لباندې تفسیر نه دی کړی. کور ودان را سره اوسه نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب تاسو د شینوار صاحب خبرې واورېدلې. کلک زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو ځکه له وړاندې نه د افغانستان خلک بې وزله وو له وړاندې نه دوی په بشري ناورین کې راګیر وو. مرستې له افغانستان سره کمې شولې. له افغانستانه د کډوالو یا د ځوانانو تېښته زیاته شوله. د بیکاري کچه زیاته وه. اوس چې دغسې یو وضعیت راغلی له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وتی دی یې خواته بل ګاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت په راتلونکو څو ورځو څو اونیو حتی میاشتو کې څنګه ارزوي؟ څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه شینواری صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنګونه ختم شي، ځکه چې دغه جنګونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې دپاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف هم دغه ده او دا دنیاوالو ته وښیي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي. دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې هم په خلکو باندې لوی بوج راغی، ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو، د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته او دغې خوا نه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله او د پاکستان د خوا نه به همدا دغسې ضروري شیان به راتلل لکه غوړي شو، لکه دال شو، وریژې داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه او بیا ورپسې دغه ده د ورځې کېږي چې جنګ ده او ډېر خونړی جنګ ده او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته، غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلابات کې، جلابات شاوخوا کې دا ملکي خلک ماشومان چې اثرې او ډېر خلک بې ځایه هم شول. نو معلوم در د یوې خوانه روژه وه، د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل او دا جنګونه او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي، خلک په تشویش کې دي، خلک په اندېښنه کې دي. سره د دې چې للهیل هم تر اوسه پورې بازارونه ډک دي، تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي، د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي، ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري. سایکولوژیکل خلک، تجار، سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي. تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي، ځکه چې نور هم نرخونه جګېږي، یو نوی احتکار رامنځته کوي. دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده. اما د جنګ چاره نشته ده، جنګ ده. او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو دریو نورو ګاونډیانو سره لارې لري، خو د اغېزې نه دومره ډېر توکی برای نشی چې هم تر جلال آباد او کندهار او تر پکتیا او تر دې ټول پورې ورسیږي. دا نو یو څه مشکله خبره ده. نو طبعا قیمتونه لوړ شوي دي او خلک هم په تشویش کې دي. نو الله ته خیر کړي.
کور ودان دودیال صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ جګړه ولې دومره وغځېده؟ آیا سر کې هم توقع همداسې وه ځکه پخوا هم تقریبا د څو ځله د افغانستان او پاکستان نښتې رامنځته سوي، شخړې سوي دي چې تر ډېره به په همغه سرحدي سیمو متمرکزه وه. اما دا ځل فکر کوم خبره اوږده شوله او له بده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیز پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورځ تر بلې زیاتیږي.
سلام علیکم، تاسو زما غږ لرئ؟
استاد غږ درو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر مننه تاسو دوباره. سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخې او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی، بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلی په نړیوال کچه ځان ته امیان پیدا کړي او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي افغانستان کې ګواکې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ دی او د پاکستان لپاره ګواښ دی او غواړي چې نړۍ تیری مشروع دی. او له بل اړخه د ټي ټي پی موضوع یو تراشل شوی سناریو دی. حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغانستان تپل شوی. افغانان خلک کله چې په جغرافیه حمله کوي، کور ورانوي، جماعت ورانوي، ماشومې وژنې، مشران وژنې، د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي، خلک په خپل د جګړې متن ته راځي. خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د هغه تر حمایت ودری کی. په دې لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړی دا ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلما او بهانه دی. موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دی په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادی ستراتیژي یا ستراتیژیک ټپ په هکله تغییر راوړي. افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې اوسنی نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي. پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخله ونه کړي. پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي، هماس چې افغانان دی ته اجازه ورکړي چې د مرکزی آسیا سره وصل شي. پاکستان دی نو د ترهګرو پلمې پر بهانې افغانان نه بمباروي. او کچیر دغه سناریو تکراریږي، زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلا ډېر ستونزې هم لري، د افغانستان ملت به د شا دریږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافیې نه به دفاع کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله. داسې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې، البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي. دا څومره واقعیت لري؟ تاسو دغه حالات څېړئ، آیا پلان شوی یا همغږی شوی کار و؟ پاکستان ته ویل شوی چې تاسو برید وکړئ چې سیمه نارامه شي بیا به په ایران باندې برید کیږي که نه؟ فکر کوئ دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې هماله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، د پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت له مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ او هلته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سوګونه ستراتیژي لري او د پټ ستراتیژي دا دی چې دا سیمه نور هم نارام کی د افغانستان اوسنۍ واکمن نور هم ضعیف کی او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه جګړې په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړې ښکار شي. ور لاره بدایي چې دغه ستراتیژي په حق له افغانان یو خپل ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه داري چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو. د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو. ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي. د افغانستان ملي ګټه او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته منتدا وایي چې مونږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو تکه شتل د ډیر مهم دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټي ټي پی نه دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ نظام تغیرول دي، چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریځ ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید د دغه روایت په ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو لوري استازي موږ سره نهسته، البته د دواړو لورو، اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګه کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف د ټي ټي پی زالې او د داعش خراسان څنګه زالې په اول بریټ کې، بیا وروسته چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، وروسته بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده. هدفونه اوس یو څه واضح شوې دي. نو نن په دې بحث کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته تر څو دغه جګړې اغیز کم کړي، لږ تر لږه ملکیانو باندې اغیز کم کړي، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نشي. میلمنو را سره اوسئ. موږ له اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکانه وتلی وي. فقط څو لنډې تبصری راخلم. همایون بادری لیکلي وایي په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خوله کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ او رد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلي وایي دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 89% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمیدالله حمید شیرزی لیکلي دي وایي د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوي جګړې دي. او الحاج مصبا وصال لیکلي وایي بس ما نظر داده چې کلک وعده ترې واخلي چې آینده کې باید داسې غلط فهمي ورڅخه ونه شي. دای وایي که چیرته اوربند کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلکه ژمنه واخیستل سي. ډېرې نورې تبصرې هم راغلي دي، که وروسته وخت پاتې شو وبیلولو، که نه همغه پښتو فیسبوک پاڼه کې به پاتې وي، که اورېدونکي غواړي هلته خپلې تبصرې کتلی شي. شینوار صاحب، مخکې دی چې خپل اورېدونکو ته ورشو، د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څو ورځو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغې جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړې په لنډې کوتل کې، په نورو شاوخوا سیمو کې، په پېښور کې، آیا همداسې ده پولیسو خپلې چاپی پر زیاتې کړې په کډوالو؟
بالکل همداسې ده. پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دي، هغوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډېر په خوف کې دي، ډېر په ویره کې دي. دوی ویل چې تیر تر بل هر وخت چې څومره وختونه تیر شوی دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالات سره مخ دي. یو طرف ته دوی نیسی په جیلونو کې اچي او سوار لس فارنیکټ ورته چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورټ او ویزا نو دی ونسی به سار لا عدالتونو ته وړاندې کا بیا د وکیلانو فیسونه لګي بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورټ کړي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تلی نه راتلی شي نه دې مخې تلی شي. نو چې دا خلک یوونی ول مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته په عدالتونو باندې هم بوج دی چې دوی د ډیپورټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې دي چې که موږ ځو نو په کومه باندې به ځو. بله داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لري پرتو علاقونه په خبر تر رسیدلې وی لیا په لارو کې وی اغه ودرول شوې دي اغه اوس یو ځان له مشکل سره مخ دي چې اغه سره ما خبر وشو په کې ځنې کډو سره نو غوي چې موږ دا ګاډیو په لکونو روپو کرایا باندې رانیولې موږ ور سره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وی چې مطلب موږ به سند پنجاب لیا خیبر پختونخوا لري علاقونه روزو سره سامانونو او کډینو موږ مثال په تور دو لکه روپے کرایا درکو جلال آباد پوری لیا کابل پوری. نو دا خوس دوی باندې ورځ زیات شو یا تا ورځ په دوی باندې واوختي نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایا وړي په لارو کې. مطلب روزم دا د روزماتي یو د روزینی وو د پښمنی مشکلات دي ورته او ارسو کدل تکي فزن زینو کې ما وقتل سلاره ولاړی دی پاغه کې کډوالم دی سامانونه ایم دی د خیبر ضلع چې کوم ځای خلک دی دوی ورته بیا د پښمنۍ او د روزماتي او څنا څه بندوبست کا. خو هغه سہولت خو نشته ورته تر اوسه پورې لا موسم ډیر نه ښه شوی. مطلب یخم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې ایم دی پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډیرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دی او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې و اوس داسې ښکاري چې د پختونو صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویلي چې وینسې. بیا په دې لړ کې ما خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې ځکه چې ځنې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. او چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې مونږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی او زمونږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بې اسناد افغان کډوال ونسی او مقدمه په درج کړی
چې لارې بندې دي او د دې امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول سوی دی هغه خپل کور ته راشي یا د چا چې کډې بار دی هغه هم بند شوي کور ودان شي. نواری صاحب دې خواته موږ راپور نه درلودل چې د پولې دې خواته تورخم شاوخوا کې او دغسې د پولې اوږدو کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی ویلي دي چې عام کسان ډیر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ ته دغلته اوریدونکو سټوډیو سره وصل شوی دی د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشئ ماښام مو په خیر. تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
السلام علیکم.
کور مو ودان تاسو را تخپل نوم واخلی کوم د خوګیانو کوم ځای نه خبرې کوي؟
نوم مې محمد امان دی د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو د ولسوالۍ.
محمد امان خان دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونو باندې څه غیس کړی دی؟ تاسو خوګیانو کې اوسېږئ شاوخوا به د ډازو غږونه اوري یا به مو ژوند یو څه ترخصوي وي څه وایه یا ولسونه د جګړې په کمولو کې د اوربند پر اوستلو کې څه رول لوبولی شي؟
دا خو جګړه خو افغانان تقریبا دا تلويخ پنځه تلويخ کال جګړې نه ډیر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو. جګړه خو په موږ باندې د پاکستان لخوا نه تقریبا د موږ هلته اووه میلیونه ماجر پراته دي، هغه ټول موږ په نظر کې نیولي دي او جنگ نه غواړو. خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان لخوا نه تحمیل شو نو د دې به بیا د خیره په خپل